د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او د 12 بجو په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، په تازه حالات مو خبرو، هغې تر څنګ مطبوعاتي کتنې او تبصرې هم شته. دی یو نیمه مرکه هم د دې غړی برخه ده، او لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړی په منځ کې او د غړی په سر کې موږ تاسو ته خبرونه لرو. نو راځي چې خبرونه له احمد شاه زمي اور.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان پیپلز ګوند په کراچي کې د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واک د کاري مودې غځونه غیر آئینی عمل بلل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 زیات ولسي وګړي وژل شوي. او د اوکراین حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربان هوکړه کړې. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دا یې پر سند صوبه یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچي کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صوبایي حکومت به ورته ځواب ووایي.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو دن پریس کانفرنس کی تھی،
چودھری نثار چپ خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑو کونا ڈکوا ہغه میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چی ہغه تے معلوم وی چی جواب ور کول والا سوک نشتا. زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو.
د پیپلز ګوند لخوا د غبرګون تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچي کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له لارې بېله څه شرطه په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د دوو نورو میاشتو لپاره وغځول. تر دې وړاندې سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز یې پر لګولی وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایي وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازه اخلي. عوامي نېشنل ګوند ویل د پاکستاني ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبر اوس منلې ده چې د ترهګرۍ ضد جنګ خپل جنګ وبولي. د دې ګوند مشران پرون په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډه په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روان جنګ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخواني سنیټر افراسیاب خټک پر دې مهال وویل
نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جن زموږ جن نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټیز کا فزرو شو ټول پارټی دې ځای ترالې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ داسې غوره کړي چې باغي کې دا د دهشتګردۍ د مسله چې حل شي دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ پیل شي.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین بیا وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګرۍ ستونزه نه هواریږي، بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. برېټانیا په داسې حال د افغانستان سهیلي ولایت هلمند خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برېټانیا ویلي چې لږ شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برېټانیې د ځانګړي هوایي ځواک 13 کسیزه ډله او د امریکا 16 کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنګین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان ریټرز خبري اژانس ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړی آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیز چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف له ولسمشر غني سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او د ریل د پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا هم وښودل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولي دي چې ډیر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې د اسلامي دولت سوال ډله په نشه کوي، خو د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیه الوتکې نور اهداف په نشه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندل یا وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نسي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیځ ته د یغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوي یو شمېر کسان وژلي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼ ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. وزیر اعظم اوغلو وویل چې روس باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي، ځکه د شام خاوره د روس د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. د اوکران حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې عملي سو. د اوکران حکومت د سولې د خبر لپاره ویاندي وویل چې دا موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پرته له څه شرطه پر بشپړ اوربند سلا سوي دي. د اوکران لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارتن سایدک بیا ویلي دا اوربند ولسي وګړو لپاره ضروري دی څو د کریسمس او نوي کال رخصتۍ په امن کې تیر کړي. په روان کال 2015 کې اروپا ته د مځکي او بوله لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 100,000 واوښته دي. بل پلو په دې لارې کې 3,600 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 8% عراقیان دي. د 15,500 کډوالو له جملې څخه څه باندې 18,000 په یونان کې د سمندر له لارې اروپا ته راوښته دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.15 روپۍ او 1.15 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 1 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې او 204 80 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ته څنګه د ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجرز واکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختی نیوکې کړې دي.
اس بل کے اندر وزیر اعظم بادشاہ ہے، وزیر داخلہ آپ نے آپ کو کیا سمجھتا.
د خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسیانې د بدلې کړي.
بشیر خان دا جد و جهد، دا غاندار د مزاحمت، دا غاندار د مخالفت، دا غد شکر دی د دې وخت حکومتونو لپاره، د دې وخت ادارې لپاره یو ډېر لوی عملي مثال دی.
د جنوبی وزیرستان د بیکورشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحال شوې دي.
چکی میں پیسے ملاوی دی، دا 25,000 پر خاندان ملاوی دی، دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی.
او د افغانستان په هلمند ولایت کې د روانو جګړو له تازه حالمو هم خبرو د مشال ریډیو سره وسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو او مخکې تر دې چې نور ریپورټونه ورشو، په هلمند ولایت کې زموږ همکار الیاس دایی را سره دی. دایی صاحب، ستړی مشي او که په هلمند کې د روانو جګړو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته ووایه چې اوس تازه حال څه دی؟
بشیر جان، تاسو اوریدونکو ته ډېر سلامونه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، وو هلمند کې اوس هم په 15 ولسوالیو کې خانشین، واشیر، سنگین، مارجا او ګریش کې جګړه روانه ده. او د هلمند والیوان عمر ځواک وایي چې د جګړې تازه صورتحال چې دی هغه دومره دوی تاییدولی شي چې جنګ روان دی. او تلفات هم دواړو غاړو ته شته، خو دوی دقیقه شمېره د مرګ ژوبلې ونه ویل. او فاینل کې دا یې وویل چې
د الیاس دایی د ټلیفون لیکې قطع شو. موږ به کوشش وکړو چې هغه سره بیا هم خبرې وکړو، د بل رپورټ ته بور شو، ځکه چې موږ په ډېر مشکله باندې د الیاس دایی سره د ټلیفون په تماس کې شو، ځکه چې هلته ټلیفون صحیح کار نه کوي. خو کوشش به کوو چې بیا هم که په دغه اړه باندې څه تازه راځي نو د الیاس دایی سره به د ټلیفون په لیکه یو ځل بیا رابطه وکړو، کوشش به کوو چې هغه واخلو. خو ستاسو بل رپورټ د کراچۍ څخه لرو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټۍ سختي نیوکې کړې دي. د سند صوبې حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړی و، خو پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز او متحده قومي موومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکې کړې چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي. خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروري دي. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سند صوبې د خزانه وزیر مراد علي شاه تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین خلاف ورزی کړې او صوبایي حکومت به ورته جواب ورکړي.
چودھری نثار نے خاص طور پر جو دن پریس کانفرنس کی تھی،
چودھری نثار چې په خصوصي توګه کومه خبری غونډه کړې وه، هغه د دړو کونه ټکوه. هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولې شي چرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والا څوک نشته. زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړی، په موږ به جواب ضرور ورکوو. د ذکر دا چې وفاقي حکومت د سند لخوا لیږل شوی د رینجرز د اختیاراتو هغه حکم نامه رد کړي چې پکې ویل شوی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز به یوازې د ترهګرۍ، بدخورۍ، هدفي وجنو او اغوا کې ککړ ملزمانو پر ضد کاروایی کوي. ولې د هیڅ یو سرکاري وګړي یا دفتر پر ضد د کاروایی وړاندې به صوبایي حکومت نه اجازه تخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې وفاقي حکومت د دوه میاشتو لپاره د رینجرز په صوبه کې د بغیر له شرطه پاتې کېدو حکم جاری کړی. پیپلز ګوند اطلاعاتو مرکزی سیکرتر قمر زمان کایره هم په وفاقي حکومت او په خصوصي توګه داخله وزیر باندې سختی نیوکی کړي او ویلي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولی.
اس ملک اندر وزیر اعظم بادشاہ ہے، وزیر داخلہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟
یہ پانچ ملک کی وزیر اعظم بادشاہ دے، داخله وزیر ځان ته سوای. په دې ملک کې پنځه صوبایي حکومتونه دي، د وفاق خپل حکومت ته سند او کيوبل صوبایي حکومت. هغه د وفاقي حکومت د لاندې کار نه کوي، بلکې خپل یو آئینی حکومت لري. کوم ته چې حکم نشي کېدی که سوینو باید صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو ګام پورته کړی شي. داخله وزیر د دې وړاندې هم که خبري غونډه نه وې کړې نو دا معامله به دومره خرابه شوې نه وې. هم په دې اړه د پیپلز ګوند د شریک چیرمین اسیف علي زرداری د ویان فرات الله بابر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی چې سند حکومت رینجرز ته محدود واک ورکولو آئینی حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه رد کړي نو دا د آئین پر ضد ګام دی. د فرات الله بابر په وینا چې په صوبایي معاملو کې به کله هم چاته د بې ځایه مداخلت اجازت نه ورکولی کیږي او پارلمان په شمول هر یو ځای کې به د دې پر ضد آواز اوچتولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پخواني سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسي جوړونکي دي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او مرکزی حکومت د دوی د ګوند قربانیو ته باید په درنه سترګو وګوري. دوی زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ نون حکمران، مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله مخکې پېښور کې د پاکستاني طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو بد دهشتګرد نشته، دهشتګرد ټول بد دي. نو دا به د خلکو وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو، ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلي. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچېری حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به یې په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیمه کړې وي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو همدا اوس اورېدای شئ. د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکورشو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې د 2000 په خوښه کې هغه کورنیو لپاره د پیسو ورکولو ورکول بیرته بحال کړي چې د څه مودې راهیسې پیسې بند شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې به کور شو کډوالو په مختلفو وختونو کې د زنډ له وجې نیوکې کړې دي. سیلاب مسعودی په اړه نور تفصیل درته وایي.
په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلي دي چې د مسعود قبایلیانو هغه 4,146 کورنۍ چې کومې د بېکوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي، خو د حکومت د لوري نه د هرې کورنۍ دپاره منظورې 25,000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10,65,50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چکیم د نیز مسید متاثرین وفات شوي دي، سراروغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته. دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11,924. نو په 11,924 خاندانونه شي 4,146 رجسٹر خاندانینه حق لګي چې هغې خلکو ته مخکې میز اے ٹی ایم کارډ یعنی دا 25,000 روپۍ هم نوې ورکړي. 4,146 خاندانینه ته چې کومې پیسې ملاوېږي دا 25,000 پر خاندان ملاوېږي، خو دا ټوټلي 10,36,50,000 روپۍ جوړي.
هر کورنۍ ته به د 25,000 کلدارو اے ٹی ایم کارډونه چرته ور وشل شي. سید عمر مسعود وشایي
4,146 دی سکیم رجسٹر خاندانی نا واپس شوی دی آغا دی 28 تاریخ نا پتانگ تی کمپاؤنڈ سے آدراشن جی سکیم دی چی رتا متاثرین تراشن ملاوی جی پگل یوشو 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دی زان سارا کم اسناد یا کم سبتونا راوڑی دا ہاں دی ایجنسی افسر نا وار وائے
چی دیکھ دی کلار دینی دیکھ دی خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سارا دیکھ دی میڈیا سپینا پارچہ ور کری ہوا چھے دیکھ اللہ واپاس لن میرا شن سپینا پارچہ میڈ ور تائی بھی آرے نو آگا سپینا پارچہ ہوا دے جن سارا رو گی
داغا کل دارے با دے روان میاش تے او دے نوی کال اولی نائی میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کبالیون تا ور کول شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ سکیم 28 29 30 31 دا تلو رے دے دے سارا رو گا یعنی دے لدہ سک ڈیویزن دے پورا دی یکم دو تین اور چار دا تاریخی نا چیکیم دی دادے سروے کی سب ڈیویزن دے پورا دی پانچ چھ سات آٹھ نو دس دا سپیر رے جے گیا دے دغلوے سارے چھے پدا چالور رے جے سکیم پوتے شی دو بیا پگا دے سارا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہم وویل چھے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا داغا باریک شے دے سولی وزیرستان دے دورے پا موکے دے کبالیانو سرا کڑای وان داغا کبالیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي
اوریدونکو په کورمه کې شیعه او سنی مشرانو د خپلو سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې څو هفتې وړاندې په پړه چنار کې یوې چاودنې ګڼ شیعه وګړي ووژل یادې وي چې په 2008 کال کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي د دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي نو ځکه پولیټیکل انتظامی د ځایي قومي مشرانو سره جرګې کړي او دغه امن کمیټې جوړ شوې دي طارق اورگزی په دې حقله رپورت لري
د برا کورمی مرسیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو ته وایي د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعاله او زیات کړي دی زیاتوي چې ولس د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې له انتظامیې سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروري دی چې د هر علاقې په کچه یوه داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیستو لپاره شی سنی مشرانو ترمنځ د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځلې بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته پیدا شوې وو په کورما کې د فرقایز شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی دي په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 بامې 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیه په نامه د شیعهګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړۍ پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا رسولې ده د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامې چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو د بامې چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله لامله درې څلوېښ عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخیستې ده. طارق ورگزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري افغان ولسمشر پرون آذربایجان ته تر سفر وروسته نن انقره ته لاړه او هلته به د ترکی چارواکو سره د اقتصادي همکاري او په زیاتولو د سیمې پر امنیت خبرې اترې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغان چارواکو په خبره دوی آذری سوداګرو ته د پوره امنیت او ښو اقتصادي موقعو د برابرولو ژمنې کړې دي. فریبا ظاهری نور تفصیل درته وایي.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه واد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه واد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول ښودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لامی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د دې ورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی دغه راز هغوی ته بلنه ورکړې چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې دا مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی دغه راز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته یې افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګ په راپور کې راغلی چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړه ده. د ولسمشر علیف خبره دوړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک سوچي یوې د دوړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهاند ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت راغلی تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د دولسنی مو بجو د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمي اورو.
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلک ټکو غندلی او دای پر سند صوبه یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچی کې وی خبري غونټول چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودری نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صوبای حکومت ورته ځواب وایي. عوامي نسل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبره اوس منلی ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرون په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیات کسان قرباني ورکړې ده. برتانیې په داسې حال کې د افغانستان سهیلي ولایت هلمند ته خپل سرتېري لېږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبان نیولې ده. برتانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړي او محدود شمیر وسوال هم وژل شوی دي. د راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خور کړي او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږ بریدونو تمرکز کړی دي. د ترکیه وزیر اعظم محمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. د اوکراین حکومت او رسپلو بیتون غشتونکو د کریسمس او نوی کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د دوو لسو بجو راهیسې عملي سو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه عظیمی څخه واورید. اوس هم له اسلام آباد سراج زهیر ته غوښتنه چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټکی لوستي او تاسو راټول کړی دي.
نن له پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پانه خپل ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا به له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه کټه دا ورسي چې به له سوده د قرضو به یو مثالی نظام عارف شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره به له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولای شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریز په لسیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپلې دریې کې د ترهګری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولي کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د څلور دېرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا واضح بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټول اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت را رسیدل دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایراني پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه څلور تنه لوړ پوړي ایراني پوځي افسران وژل شوي هم دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل په ورځ افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وژنې دا پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه حده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي لخوا مخې ته راغلی چې بیا ځینې ایراني رسنیو هم خپور کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسکر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایراني پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د ایراني ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخه ته راتلل شروع شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمونږه ټوله خبرونه شته دي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم چې کومې خبرونه تاسو غواړئ له هغه ځای ډاونلوډ کړئ. ترکی د شام پر ادلیب ښار د روس هوایي بریدونه غندلی دي. ترکیه دعوه کوي چې دغه بریدونه د شام د رژیم پر منځلارو مخالفونو شوي دي چې ډیر کسان پکې وژل شوي. روس تر دې مهاله په دې اړه چوپه خوله دی او دای لا نه دی منلی چې دغه بریدونه روسی جازونو کړی دي. زموږ همکار فریبا ظاهر یې نور تفصیل لري.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلیب ښار کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلیب ښار کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د اوغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلی دي. د وی موږ د ادلیب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف یتکلارجا چپلاند
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د اوغلو دغه رازوایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. د وی په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی حالت د اسلامي دولت ډلې پیاوړی سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدراعظم چې د سې شنبې په ورځې د داغی و دواکمن گندون و لغرو سر پانقری که خبری کولی ووی
روسیا سوویتیک پلاورالر ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
ve Rusya bayında Pani Şerif İttihat Patir ve Turuna Avnur Melatun Tudrana ve Şodal Uvatarvi
Suriye toprakları
Havrada Rusya'da
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir olmayacaktır.
د روسیه او ترکیه ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوې چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیه ترمنځ پوله کې د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه یې د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر دیرشمه نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریې کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له هغه ځای هم اوریدل شئ. نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین دوه هم ورځ پرون شروع شوې. دې کمپاین کې به شپږ لکه او وویشت زره هغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له پنځو کلونو څخه کم وي. دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مازورۍ څخه د ژغورلو لپاره د کمپاین کې واکسین کې. باز محمد عابدی رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
دې ځله ورته موږ لکه خامادګي لرو چې یو پروتوکول دې ځله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فارس که زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی او غفلت وشي له دغه ارزیابي او په اساس کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنۍ او عمل په شرقي زون کې تر 2500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د ویکسینو لساس کو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2500 دي. په ننګرهار کې 3000 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علماي کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د پنځو کلونو نه کته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپلو مکتبونو د لارې هغوی ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوي چې اته یې په ننګرهار، دوه په کونړ، څلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو له جلال آباد مو د پولیو ضد ویکسینو په اړه د باز محمد عابد رپورټ واورید. هلته د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې موږ کوشش وکړو چې د خپل همکار سره خبرې وکړو، خو هغوی ټلیفون کې ستونزه ده. نو په هلمند کې په ګرشک، خانشین او سنګین ولسوالیو کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو دری څانګې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي چې تر ټولو سختې جګړې دا وخت په سنګین ولسوالۍ کې روانې دي، چېرته چې تازه دمه افغان ځواکونه وررسېدل دي او طالب وسلوالی په شا کړی دي. په دې اړه که نور تازه معلومات راځي نو هغه به موږ تاسو وړاندې کوو او دا هم باید یادونه وکړو چې د دغه چارواکو د دې نو خبرو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي.
مدرسې په وسنی اثر کې
د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال ریډیو خبرونه د تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو غني نورې اونیزي خبرونه هم خبرېږي چې تاسو هم د مشال ریډیو د خبرونه په اوږدو کې او هم د مشال ریډیو د ویب سایټ لارې اوریدل شي. او که د دې خبرونو د ښه کولو په اړه باندې هم تاسو سره څه تجویزونه او وړاندیزونه وي نو هغه هم موږ ته د مختلفو لار راکوي شي. د فیسبوک د لارې موږ سره راتللی شي، د ټویټر د لارې راتللی شي، په ژوندو خپرونو کې هم موږ ته د ټلیفون د لارې ویلی شي. اوس خیبر ایجنسی ته ورځو. په خیبر ایجنسی کې د سپا قبیلی مشران وای چې حکومت چې کوم شرطونه په دوی باندې منلي وو هغې کې ځینې وسلوال حکومت ته حواله کړی دی، خو ډیر داسې وسلوال شته دی چې پر هغوی د دوی زور نه رسیږي. یاد دې وي چې حکومت څه موده مخکې د خیبر ایجنسی سپا قبیلې مشرانو ته ویلي وو چې درنه جرمانه به ورکوي، ځکه چې د دوی په وینا هغه خلک چې حکومت ته مسلې جوړوي یا په حکومتي ځواکونو باندې حملې کوي هغه د سپا قبیلې سره تعلق لري. خو د سپا قبیلې خلک وایي چې دوی په خپله دومره غریب او بېوسه دي چې نشي کولی د وسلوالو خلاف یو څه وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلی مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو ته وای
236 کسانو لیست راکړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک حواله شول. لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک هم دي په هغه باندې مې خبره روانه ده. لکه نو کم از کم چې هغه ته وبس ټیو، خو موږ دا امیدو چې دا دوه خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی. اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته لکه کنه جرګې روانې دي. لکه او هغه په ذریعہ باندې موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي.
او د سپاه قبیلې یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
قوم سره جرمانه نشته، متاثرین دي او جرمانه چکندای کو متاثرین دي زون د پر خپل غوړي چې موسره مدد وشي ټول د نیو وسره کوي. نو متاثرین دي کم زونه جرم حکومت لویر کی. بل خبره دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي چې زته د روخکلای وي پاوش را پاله ته جنگ کې لوکا نو پاله ته جنگ کې پالاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون دې کم قانون باندې لګوي چې پالوکا کې جنگ وشو تا ونه شو دا خو یو ځو کې نه شو ټوله پټه کې وشو.
د سپاه قبیلې مشران وایي چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظر ثانی وشي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. فورن پالیسی مجلی لیکلی چې د پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې، بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان ځینې مطبوعات او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. د دې لیکنې غټ ټکی ورو په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هماغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور رامخته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختدریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختدریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي، ځکه چې ډیر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ د تر د سکرو یا کویلې پروژې په حقله یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د 840 میلیون ډالرو برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرضه ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به یې کار پوره شي. د دې مقالې تفصیل درته ملیحه میرزاده وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 840 میلیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سین انګرو نومې د کویلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼه په خبره د تر کویلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان و کله چې سخت کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي، انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرضه ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژکت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړې وه. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 8.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میګاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
خبرونه او فریادونه
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو می گرس رو خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري اوسم د مومندو شبقدر کې د کباړ یو مارکیټ ته ورځو چې خلک هلته څنګه په کمو پیسو ښه شیان اخلي. شنواز سرکزی دا رپورټ را لېږلی.
له یوې هفتې راهسې کله نه چې یخنۍ زیاته شوې ده د شوقدر د لوبو پارک کې د کباړ پیزارونه جکټونه کوټونه او بنیانونه خرڅونکو بازار لګولې. لږو زیات سل دوکاندارانو یا کباړیانو دغه سامانونه راوړي چې اخستولی یې د شوقدر چارسدي او د محمود جنسۍ نه اولس راځي او د ساړه نه د بچ کېدو لپاره ارزان او مضبوط کباړي سامانونه اخلي.
زما نوم حجي اختر جان دی. زه د کغون د محمود جنسۍ د کباړاګ اوسېدونکی دلته خو مې د کباړ کې دا دستاني اخیستې ځان له مزورۍ لپاره بس د غریب سړی خود د جری رضیت گزارا کی زکه شي دکانونو کې سامانونه ګران دي دوی د سیار سړی خدا نه شي اغستله کبار کې چې په 50 روپے ور کېنو خوشي به دی اغستې دکان کې به تاغه په 350 پوری ملاويږي.
د 400 اوسیدونکو لطیف خان وویل چې هغه دومره زیات پیسې نه لري چې ګرې نوې سامان پر واخلي. د کبار بنیانونه هم ارزان وي او بل دا چې هر رقم رنگ او ډیزاین پکې ملاويږي.
یاره دلته خو وړو لسه بنیانونه مننه بوټان موټان اخلو د دې د سودا خو دونه فایده چې زه به ته لنډ وایم چې ما تقریبا یو دوه کاله مخکې دا بوټان اغشتي دي په 200 روپۍ باندې. تر نن ساعته پورې دا بوټان چې کوم دي دا یې فایدار دي چلیږي او زویله مې هغه ورځ اغشتي په 1200 روپۍ باندې په پاک خدای یقینو کې چې بیګا مې وکتل بیګا شلیدلي تلی ملي ته پروتې دي.
راحت شاه د شوقدر اوسیدونکي دی او هغه وویل چې په 200 روپو هغوی د یو تن لپاره جاکټ یا بنیان په بازار کې اخلي. هم په هغه روپو د ټول کور لپاره دغه سامان په کباړ کې ښه په اسانه اخستی شي. خرڅونکو وویل چې هغوی دغه سامانونه د کراچۍ نه راوړي او دا ټول سامانونه بهر ملک وي. دوی د کباړ دغه سامانونه هر سهار راوړي ولې 3 بجې بیا غونډوي ځکه چې وروستو په دغه میدان کې د سیمې زلمي فوټبال کرکټ او نورې لوبې کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری او وسم تاسو ته په پښتو موسیقي باندې د کمپیوټري سازونو د بد اغیز په اړه هارون بچا رپورټ راوړو.
د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته پې خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړېږي بس ته خالي وایه مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه او دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاسکول
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹرائز اسٹوڈیو گانو کے دیکھنے کو ری نوگی کے پروفیشنل کو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق اس دا وے مگر نا کسنگ یو سپی برتی سی وقت وقت داغ ترکیم کی گیت مقدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے
ہم پر پیخور کے پیجندل شب سندرغاڑے کرن خان استادانو سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کے دوی د ژوند او سازونو زای اوس مشینی هغو نیول دی
د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده دغه تبلی والا کار پکې خراب دی
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا